Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د دول ساته خبرونه په سر کې مو ز رضوان مراد هر کله کوم. نن دوشنبه ده د 1390 هجری لمریز کال د عقرب 14 چې د 2013 میلادي کال د نومبر ل 15 سره سمون لري. میر احمد صافی د دې نیم ساته خبرونه تخنیکی چاره پر مخړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له افغان ولسمشر سره په افغانستان پورې تړلې چابهار پروژې د هغو بندیزونو د اغیز په اړه خبرې کړې چې سر لنن نه پر ایران لګول کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د روانې غونډې موضوع هم تعقیب او په غزنی کې بیا د خزینه ډاکټرانو د کمښت د ستونزې د اغیز په اړه وری خو اول پام کړی د دې سات مهمو خبرونو ته. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مرستیالي وزیر پرون له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. د افغانستان د امریکتیا وزارت وی نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د غزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلېږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام له سره پیل نه کړي. د خبرونو تفصیل. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړې. ارګمانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمن ایلس ویلز د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د اغیز په څرنګوالي بحث وکړ. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې د دې ناستې نتایج به چې د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریکې کړي. امریکا په ایران سره لنن دوشنبه پراخ بندیزونه اجرا کوي چې عمدتاً د ایران تیل او مالی چارې پنخه کړي دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د ملي امنیت له سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره هم جلا لیدنه کړې ده. د دوی په لیدنه کې بیا په امنیتي مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې شوې دي. د امریکتیا وزارت وایي نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د غزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي. دا وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به 15 میلیونه او 3 لک ماشومان واکسین شي. د امریکتیا وزارت له پولیو سره د مبارزې د ملي پروګرام ویان ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو د بشپړې ختمولو لپاره هڅې روانې دي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د امریکا روغتیا وزارت وی د 2013 کال لپاره تر اوسه په هلمند، کندهار، اورزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د غزن 19 مثبت پیخي ثبت شوې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس لمنځه تللی خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې اوس هم پکې دغه وایرس د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د افغانستان په شمال کې د افغان پوز مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د مخالفانو پر ضد عملیات کړي دي. په شمال کې د شاهین قل اردو ویان ډګرمن حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل اوس وخت د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې هوایي او مځکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې څلور وسلوال وشل شوي دي.
بعد از شروع عملیات در
قریه نیازالله
در
گیرهای دیوی پوزیانو د عملیاتو ترپه لستا په نیازالله کلی که لدخمن سر دزی تبادله کردی چې سلور طالبانی وشل شل کرده ماینونو و دو موتر سیکل چی حقا هم پا چودون کتو کو بارو تر لاسه شول تر دو و دری ورزو به دا عملیات دمام کردی. خاغلی رضایی زیاته کړه چې دولتی اسکرو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ښاغلی پمپیو دا خبرې پرون داسې وخت کړي چې واشنگټن د تازه بندیزونو یوه لړۍ چې تر ټولو پراخه بلل شوې ده د ایران په تیلو او مالي چارو جاري کوي. امریکا د روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 15 جمعیو اټومي قدرتونو له اټومي موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار اسد رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سی بی ایس ټلویزیون دی پښتنه په جواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلن بیا تکرار کړی ویل مونږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پریکړه ونه کړي پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداري ورکړ چې اروپایي شرکتونه به اجازه ورنکړي شي هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره تمه ده چې واشنگټن د هند چین او ترکیې په څیر ځینو هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی مشتریان دي یو څه وخت ورکړي څو د تیلو د اخیستلو لپاره اندازه صفر ته ورسوي د سعودي عربستان یو میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال ویلي چې د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه رسمي تحقیقات به ولیعهد محمد بن سلمان ته براءت ورکړي نړیوال سوداګر طلال فاکس نیوز ته ویلي چې له سعودي عربستان غواړي چې د څېړنو پایلې ژر تر ژره روښانه کړي طلال ویلي رسمي څېړنې به وښيي چې ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په وژنه کې لاس نه لري جمال خاشقجی د سعودي عربستان تباو چې د واشنگټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل دی چې د سعودي د رژیم د پالیسي او منتقدو لیکنې پرې کولې د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په قونسلګری کې ووشل شو او د لومړۍ نړیوال جګړې د پات رسیدو د سلم کال د یادښت یو نیس مراسم پرون په فرانسې کې پیل شول په دې مراسمو کې به د نړۍ اتیا مشران برخه اخلي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ستراسبورګ ښار کې د خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مېر کوربو ماکرون به همدارس په هغو لسګونو مراسمو کې برخه اخلي چې په ټوله فرانسې کې جوړیږي تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مونږه لاورای افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون په ارګ کې پر ایران د امریکا د بندیزونو او د دې بندیزونو لامل په چابهار بندر باندې د تاثیراتو په باب خبرې وکړې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې پر ایران بندیزونه به په چابهار بندر او د افغانستان پر اقتصادي وضعیت کوم خاص اغیز ونه لري
د افغانستان تجارت کې په چابهار کې موږ بحث لاندې ونیسو افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي حتی که بحث هم شوی ووسی
دا هم اوري چې د نړۍ معتبر ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي په غزنی کې ډېرې مېرمنې وایي د دې ولایت پولیس والی کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي
کله ایو مور د ولادت کې ډیر مهمه ده چې د دې ترڅنګ یو لایق او قابلیت یا ډاکټر وي چې خو متاسفانه په ولسوالۍ کې داسې قابلیت یا ډاکټران نشته
په یمن کې بیا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د حوثی اغیانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر الیس ویل سره لیدل دي ارګ ماڼۍ وایي دوی دواړو پر ایران د امریکا د بندیزونو او د چابهار د بندر په پروژې د دې بندیزونو د اغیز په څرنګوالي خبرې وکړې د ایران په تیلو بانکي یا مالی چارو د امریکا پراخ بندیزونه سر لنن نه پیلېږي سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان په یو لوی گاوند هیواد ایران باندې سر لنن دوشنبه د امریکا متحده ایالاتونو پراخ بندیزونه اجرا کیږي لدغه هیواد سره که څه هم د افغانستان ټوله سوداګري یو میلیارد ډالر تر رسیدي خو د هند په ملګرتیا یو غړ درې اړخیزه لوی پروژه هم لري چې د چوڑولو چاري په 2014 کال کې پیل شوه د چابهار د بندر پروژه چې هند د ایران لاره افغانستان او منځنۍ اسیا ته وسلوي او بلکس افغانستان هم اوبو تلار پیدا کوي په ایران باندې د امریکا د بندیزونو لپاره سره د دې لوی دری هواده پروژې برخلیک ډیر نه دی روخانه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په همدې پروژې د امریکا د بندیزونو د اغیزو د سرنګوالي په خاطر د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر الیس ویل سره خبرې کړي ارګمانی په یو بیان کې وایي پرونی او په همدې ارتباط د بخوانی او ناستو نتیجې به چې د افغانستان د اقتصاد لپاره خې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریک شي الیس ویل د سپتمبر په 12 هم په یو بحث کې ویلي و چې د چابهار د بندر په اړه به دوی څېړنې کوي چې څومره د افغانستان د ثبات لپاره مهمه ده
As we review the issue of Chabahar
دا وای لکه څنګه چې موږ د چابهار د بندر موضوع څېړو دا به په چوکاټ کې وی چې د افغانستان د ثبات لپاره او یا د سیمهیز اتصال لپاره چې نوري ګټي هم پکې نغښتې دي څه کولای شي دا د بیا کتنې یو روانه پروسه ده ویلز دا ډاډ هم ورکړی و چې د بندیزونو هدف د متحدینو ځپل نه بلکې د ایران د بدې رویې بدلول دي. د افغانستان ځینې اقتصادي کارپوهان له هغې ډلې د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او اقتصادي کارپوه خان افضل هډوال وایي چې د امریکا بندیزونه به یوازې په ایران وي او تیرته په کتو به د افغانستان په برخه کې د امریکا لخوا کومه خاصه ستونزه نه وي.
سابق هم دغسې چې د اوباما په وخت کې بندیزونه لګېدلي او بعضې برخې د افغانستان لپاره مستثنا شوې وې په کې لږ شک نشته. د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو، افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي. حتی که بحث هم شوی اوسي چابهار بندیز به داسې نه وي چې څوک په دغه ساحل استفاده نه شي کړی. البته دا بندیز به په دې اړه باندې چې د ایران کشتۍ او د دوی تجارتي مالونه چې دي هغه استفاده ونه شي تینه.
د امریکا تازه بندیزونه د ایران تیل او مالی چارې په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون فاکس نیوز ته ویلي په ایران اسلامي جمهوریت به دا تر ټولو سخت بندیزونه وي. زه ډیر ډاډه یم کوم بندیزونه چې همدا دوشنبه لګول کیږي نه یوازې په تیلو بلکې په هغو 600 اشخاصو او کمپنیو چې د امریکا خزانه وزارت پیژندلي د ایران د رژیم د رویې په بدلولو کې د هدف وړ اغیز وکړي. خو ایران بیا په شدت د امریکا تازه بندیزونه رد کړي او ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي او ماته به ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای پرون ویلي امریکا مخ په ځوړ روانه ده. امریکا له ایران سره د نړۍ د 15 جمعي او اټومي قدرتونو له موافقې تر وتلو وروسته هوډ کړی و چې په ایران باندې به پراخ بندیزونه ولګوي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د بارنیو چارو له مرستیالۍ وزیر الیس ویلز سره پر ایران د بندیزونو او په چابهار بندر د دې بندیزونو د اغیز په اړه خبرې وکړې. د افغانستان ځینې اقتصادي کارپوهان ډاډه دي چې د امریکا بندیزونه به یوازې په ایران وي او تیرته په کتو به د افغانستان په برخه کې د امریکا لخوا کومه خاصه ستونزه پیدا نشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او اقتصادي کارپوه خان افضل هډوال له ازادي راډیو سره پرون شپه په همدې ارتباط خبرې کړې دي. له ښاغلي هډوال سره سفیر الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له ایران سره د افغانستان د ګډې پروژې چابهار د نه متاثره کېدو په اړه خوشبیني شته که څنګه؟
زه فکر کوم چې امکان دی ولري خوشبیني دې د پاره ځکه شته دی چې مونږ به لاړ شو سابقه ته. سابق هم دغسې چې په تېرو کلونو کې د اوباما په وخت کې بندیزونه لګېدلي او بعضې برخې د افغانستان لپاره مستثنا شوې وې په کې لږ شک نشته دی. او هغې وجه دا ده چې افغانستان د ایران سره تجارت هم زیات لري، او بله دا ده چې که دغه استثنات نه وی نو بیا مستقیم تاثیرات یې دلته خپله په امریکایانو هم زیاتېدل، ځکه هغه پروګرامونه چې امریکایان په افغانستان کې لري په شمول د تجارت چې یو په هغې کې تجارت وده هم ده په دې اړه باندې دوی دلته ډېره سرمایه ګذاري هم کړې ده هغه متاثره کېدله. په هغې وخت کې هم دا یو استثنا وه، نو زه ورته خوشبینم چې امکان دی ولري چې دا استثنا ورته ورکړی شي، اما ډېره محدوده به واوسي. گرچه که بل طرف ته وګورو د هغې وخت هم دوی ویلي چې دا استثنا به وي، ولې دوی به نظارت کوي، دا د نظارت برخه به یې لږه مشکل هم وي، نو دا ځل به هم حتما د یو میکانیزم سره دوی وړاندې کېږي که استثنا هم راوړي بیا به هم د هغې استثنا دپاره یو میکانیزم موجود اوسي. دا میکانیزم که د نظارت واوسي او دا میکانیزم که د پیسو لیږد رالیږد واوسي او تصفیه حسابونه اوسي، خو په شکل د اشکالو به دوی پر حتما یو میکانیزم وباسي.
مننه. یو څه چې دی د ایران په اړه باندې وویلي دي چې په ټولو هغو تجارتي موادو چې انتقالیږي البته په کښتیو کې شپینګ باندې دوی ویلي دي چې دغه بندیز به لګېږي، نو په دې برخه کې ډېر وضاحت نه دی موجود. یوه اندېښنه شته چې ولې وضاحت نشته په دې برخه کې؟
ګورې دوه شیان دي. یو خدای چې د شپینګ په اړه باندې بحث وشو، طبیعي ده هغه کښتۍ یادوي چې د ایران بیرغ د ځان سره وړي، نو د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو، هلته خو چابهار من هیڅ یو پورت استفاده کیږي یو یا ساحل استفاده کیږي. افغانستان هم د نورو مملکتونو بالخصوص چې د هند سره زمونږ تجارت زیات شوی، د افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي. حتی که بحث هم شوی اوسي چابهار بندیز به داسې نه وي چې څوک په دغه ساحل استفاده نه شي کړی. البته دا بندیز به په دې اړه باندې چې د ایران کښتۍ او د دوی تجارتي مالونه چې دي هغه استفاده ونه شي تینه، او هغې ته خپل دلایل موجود دي چې ولې تینه نه کېږي. د تجارتي راکړې ورکړې ترمنځ خپله دوی دپاره یو ذریعه ده هغه پیسو یا مالی بندیزونه چې دوی پی لګولي نه غواړي چې هغوی ورته لاسرسی ولري. نو دا د بهر دغه بندیز چې دی هغه مطلق د ایران د بیرغ لاندې به د نورو باندې نور نه متاثره کوي.
آیا پر ایران با د امریکا بندیزونه چې سر لنن پیلیږي په چابهار بندر چې افغانستان هم پکې شامل دی کوم اغیز ولري او کسنګه په دې اړه مو د افغانستان بانک د پخوانی مرستیال او اقتصادي چارو کارپو خان افضل هډوال څرګندونه واوریدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
له سالم احمد صالح څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصرې خبرې کړې.
ډیرو رسپونو او خبرونو په افغانستان کې د یو وژل سوي امریکایي پوځي د هویت او په مسکو کې د افغانستان په اړه پر جوړیدونکو غونډې لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په خپل پرونی غن کې د هغ امریکایي پوځي د هویت په اړه معلومات خبر کړي چې په افغانستان کې وژل سوی دی. دغه سرتیری چې د شنبه پرس په کابل کې د یو افغان پوځي په ډزو وژل سوی جګړن برینت ټیلر معرفي سوی چې د یوتا ملي ګارد غړی او د دغه ایالت د شمالي اوګدین شاروال وو. ورسپانې د یو خبري اژانس په حواله ویلي چې دغه سرتیری یو شزه او و اولادونه پاتې سوي او د یوتا ایالت په تاریخ کې لومړی برحاله شاروال وو چې په پوځي خدمت وتلی وو. د یوتا سناتورانو اورن هچ او میترامنی دواړو د شنبې په ماښام د ټیلر د وژنې په اړه ټویټ کړی دی. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په حواله د شمالي اوګدن شاروال برینت ټیلر اعلان کړی و چې غواړي له جنوري میاشتې په افغانستان کې یو کلن پوځي خدمت وکړي. د قاتم ملاتړ مموریت په ویلامیه کې ویلي چې پر دغه امریکایي پوځي د حمله مسؤل د افغان امنیتي ځواکونو یو غړی دی چې حمله کوونکی د یو بل افغان سرتیري لخوا وژل سو. بل بهرنۍ سرتیری چې په پیښه کې ټپي سوی وو درملنې روانه ده او په ویلامیه کې وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي پیښه د کابل د پوځي روزنې په مرکز کې د شنبه پوره سوې ده. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په افغانستان کې د هغو امریکایي پوځیانو شمیر 2401 ته ورسېد چې له 2001 میلادي کال راهیسې وژل سوي او د ټپیانو شمیر 40422 ته رسېدلی دی. بل امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز پر همدې موضوع په لیکنې کې وایي دا له دوو اونیو په لږه موده کې په افغانستان کې دویمه حمله ده چې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو کیږي. د اکتوبر پر 22مه یو افغان کومانډو په هرات کې پر بهرنیو سرتیرو په ډزو یو تن ووژه او دوه نور سرتیري ټپیان کړل. د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حمله په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې یو سرخوږی دی. دغه حمله په 2012 میلادي کال کې اوج ته رسیدلې وه چې په دغسې حملو کې یو شپېته ائتلافي سرتیري وژل سوي وو. بریتانوي خبرونې میل آنلاین د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت او طالبانو منلی چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب په هغه غونډه کې برخه اخلي چې راتلونکې جمعه جوړیږي. دغه غونډه په اګست میاشت کې وروسته له هغې وځنډېده چې افغانستان ورته د خپل هیئت له لیږلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید په لومړي ګام کې له کابل سره پر مستقیمو مذاکرو موافقه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې له روسیې سره د دې غونډې د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې. میل آنلاین لیکي د جمعې ورځې غونډه به د بهرنیو چارو وزارتونو د معینانو په سطح وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي به هم پکې برخه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم بلنه ورکول سوې ده. خو وزارت نه ده څرګنده کړې چې د کومو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي.
په غزنی ولایت کې ډېرې مریمنې وایي د دې ولایت په ولسوالیو کې د ښځو د روغتیایي خدماتو سطح صفر ته راښکته شوې ده. ډېری برخه روغتیایي مرکزونه له لاسرسی نه لري او د غراس په روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې او قابلې هم له نشت سره برابرې دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور برابر کړی.
په غزنی کې ډیری مېرمنې وایي د دغه ولایت په ډیری پښتون میشتو ولسوالیو کې ښځې د روغتیا له ستونزې کړېږي. ازادي راډیو ته یې وویل د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ښځینه ډاکټرې نه لري چې د ښځینه ناروغانو درملنه دې وکړي. هغوی زیاتوي د هیواد په پرتله په غزنی کې له دې امله د مور او ماشوم مړینه څو چنده زیاته او نورې ناروغۍ هم تر سر پورته دي، خو دولت په سرو سترګو ورته ګوري.
زینب احمدی احمد غزنی په کلیو کې بخصوص په ولسوالیو کې دا مشکلات ډیر دي. کله یوه مور دا ولادت کوي ډیر مهمه ده چې د دې تر څنګ یوه لایقه قابله یا ډاکټره وي چې د دې درملنه په سمه توګه سرته ورسیږي، خو متاسفانه په ولسوالیو کې داسې قابلې یا ډاکترانې نشته.
منظفه صلحیم د غزنی ولایت اوسیدونکی.
د ښځو ستونزې خو له هر اړخې ځکه موږ فکر وکړو ښځې ستونزې لري، خو که د روغتیا له نگاهنه ورته وګورو چې پر روغتیایی برخه کې هم ډېرې ستونزې لري. هغوی کله چې دوی ناروغه شي نو په ولسوالیو کې هم هماغسې رسیدګي نشي ورته کېده، یا صحي مرکزونه یا کلینیکونه نشته هلته. کوي هم ډاکتران نه ځي، شرایط خراب دي، بس کوم معایناتو چې ورباندې کېږي دا وسایل هم نشته.
په غزنی کې د عامې روغتیا اداره هم دا مني چې په دغه ولسوالیو کې د ښځو روغتیا له پامه لوېدلې ده، خو وایي دولت دې ورته زمینه برابره کړي تر څو د نیمې نړۍ ژوند وژغورل سي. د عامې روغتیا رئیس ظاهر شان اکمل ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او اولادونو ته د تعلیم، برق او ځینو نورو اسانتیاوو نشتون هغه ستونزه ده چې د ښځینه ډاکټرانو ولسوالیو ته د تګ مخه یې نیولې ده. بې امنی هم مشکلات جوړ کړي دي.
زنانه ډاکټره دوی تعداد هم کم ده، دوی ته په مرکز کې د مالي درآمد ښه زمینه برابره ده، نو دوی ترجیح نه ورکوي چې ولسوالۍ ته لاړ شي، ځکه په ولسوالۍ کې د اولادونو لپاره د مکاتبو او د اوسېدو د برقو دا شرایط برابر نه دي، ولې په مرکز کې شته. دوی په دې خاطر باندې اطراف ترجیح نه ورکوي. سره له دې موږ ښه کافي معاش ورته ورکوو، مګر بیا هم دوی نه دي، پرته له هغه کسانو نه چې هغوی محلي اوسېدونکي دي.
بلې خوا ته بیا ځینې مېرمنې وایي چې تر څو پورې خلک په خپله د خپلو کورنیو د ښځو په وړاندې د روغتیا په برخه کې ږغ پورته نه کړي، همداسې به دغه ستونزه روانه وي.
زما نوم خدیجه، زه په غزنی ولایت کې یوه خبریاله تر څنګ ډاکټر هم یم. کلینیکونه کې یوه قابله د ډاکټر په صفت کار کوي. خپل فکر وکړه چې یو ډاکټر چې نه کاله لس کاله درس وایي څومره فرق کوي، هغه قابله چې دوه کاله یا هم څلور کاله درس وایي او د ایم ډی په صفت کار کوي. نو آیا موږ بیا څنګه کولای شو د یو ماشوم مړینه کمه کړو؟ موږ څنګه کولای شو د یو مور مړینه کمه کړو؟ زه هیله لرم چارواکي هم پام وکړي او خپل خلک باید خپل غږ پورته کړي.
د روغتیا ریاست په خبره په غزنی کې تر یو سل او دیرس زیات روغتیایي مرکز نه لري، خو د ښځینه ډاکټرانو مشکل پکې زیات دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په یمن کې د حدیده بندری خار د نیول لپاره جنگ شدت نیولی او د عربستان په مشرۍ د ائتلاف پوځیان د خار دروازو ته نږدې شوي دي. د ولسمشر عبدالربو منصور هادی د حکومت عسکرو هڅه کړې چې د حدیده خار په نیولو د ایران له ملاتړ برخمن حوثي مخالفانو د اکمالاتو لاره بنده کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د یمن د حکومت عسکر چې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف له ملاتړ برخمن دي، د حوثیانو پر ضد جګړه کې د حدیده بندری خار ته نږدې شوي. حوثیان د تهران له ملاتړ برخمن دي. د حدیده بندری خار اوسیدونکي او سیمه ییزو پوځیانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ریاض په مشرۍ د ائتلاف پوځ حدیده د نیولو لپاره زرګونه سرتیري موظف کړي. د یک شنبه پر ورځ د حدیده هوایی ډګر شاوخوا د خار ختیځ دروازې او پوهنتون ته نږدې چې د بندر سویل ته پروت دی جنگ روان و. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ملاتړي یمنی جنرال محمد بن صالح اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حدیده خار محاصره شوی. خار تر بشپړې محاصرې لاندې دی. عملیات به د خار تر آزادولو دوام ولري. خار له ټولو خوا کلا بند دی. حوثیان د خار په منځ کې ایسار دي. موږ به په څو ساعتونو کې په خار برید وکړو. د ائتلاف ځواکونو په خپله تیر وار حمله کې دا خار ونه شو نیولی. د عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د لویدیز په وسلې او استخباراتو ولاړ دی، هڅه کوي چې د حدیده بندري خار په ډیرو کمو تلفاتو ونیسي، خو حوثیانو د خار شاوخوا ته سنګرونه نیولي. د یمن په جنگ چې تر اوسه پکې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي، انتقادونه ورستر بلې مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو خاصې استازي انجلینا جولي پرون یکشنبه ویلي نړیواله ټولنه د یمن د جګړې په اړه په شرمناکه توګه ورو او سست عمل
کوي. جولی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې دې جګړې ته د سولې حل لار ولټوي. د ملګرو ملتونو د استازي او د هالیوډ فلمي ستوري ویلي په یمن کې وضعیت تر دې اندازې خراب شوی چې دا هیواد د لوګې تر پولو رسیدلی او له داسې لویې کولرا ناروغۍ سره مخ دی چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د یمن شاوخوا 5 میلیون وګړي چې نیمایي نفوس یې تشکیلوي له لوګې سره مخ شي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کړې دي. په خبرو کې پر چابهار بندر د امریکا د بندیزونو چې نن نه پر ایران پیلېږي د تاثیر په اړه بحث شوی دی. د افغانستان د امنیت وزارت وایي نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین پیلوي. د افغانستان په شمال کې د افغان پوسټ مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د دولت پر د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې پر ایران نوي بندیزونه به تهران بیا پرې نږدي چې خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي. د سعودي عربستان یو میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال وایي د عربستاني خبريال جمال خاشقجي د خزیه پړه رسمي تحقیقات بوخي چې ولیعهد محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه لري. او د لومړۍ نړیوالې جګړې د پاتری سیدو د سلم کال د یادښت یوونیز مراسم پرون په فرانسې کې پیل شول او د نړۍ اتیا مشران پکې برخه اخلي. تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ او اوس هم پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
په لومړی کې مو کوم راته وای زما نوم شبنم وزیری ده. اخلي وزیری که دا راته وای چې زده کړې مو چیرته کړې دي، څه دند تر سره کوي؟
مخبل زده کړې یعنی خوانځای مې په پاکستان کې لوستای، د پاکستان پنجاب ایالت په لاهور